ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړای د سر موضوع په امریکا کې روان د ولسمشری دي ټاکنې دي. دغلته په ځینو ریاستونو کې رائے پیل شوې دي او په ځینو ریاستونو کې چې کله ورس شي نو هلته به بیا پیلېږي. خو دا مهال دا د خبرونې د سر موضوع ده. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. امریکایانو په تاریخي ولسمشریدو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده. په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. امریکایانو په تاریخي ولسمشریدو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي. د رایا چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپخین درې بجو راهیسی د امریکا په ځینو ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې بعد دوام وکړي. د ډیموکریټ ګوند کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د دغو انتخاباتو مهم نماندان دي. د امریکا د شماریاتو اداره اټکل کوي چې د رایا چونکو ونډه به د 2014 میلادي کال او 2020 میلادي کالونو پر تلا لوړ وي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رای کاروي چې امریکا په مرکز واشنگتن ڈی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. لسپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګو پوښل شوي دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دی. کاملا هیرس او ډونلډ ټرمپ پرون په پنسلوینیا ایالت کې رای ورکوونکو ته خپلې وروستۍ ویناوې وکړې. پنسلوینیا یو له هغو وو ایالتونو دی چې سوینګ سټیټس بلل کېږي، یعنی هلته په څرګند ډول وار له مخې معلومه نه ده چې ولس به چا ته رای ورکوي. کاملا هیرس شپېته کالنا او ټرمپ اته اویا کاله عمر لري. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده. د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادي مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په جنا پارک کې روان پرلت به تر هغه روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي.
درنه په جنا پارک کې د ټولې صوبې 26,000 پرائمری اسکولونه به بندي، 1,00,000 پورې پرائمری ټیچر چې دا په دې درنه کې شاملي او دا درنه غیر موینه مدت تک وی او بل 48 جکم دی دا به تر هغه پورې زمونږ وچ 100 پورې زمونږ دا اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاری شي ویني.
استادان غواړي چې د هغوی د دندو درجه لوړې شي او تنخواګانې زیاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په پینشن کې د اصلاحاتو په نوم دی له دوی ټیکسونه نه اخیستل کیږي. د نوو استادانو ګمارنه دی د وړتیا پر اساس وشي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو د نننی پرلت پاړه تر دې دمه د حکومت لخوا سډول بیان مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سپرلیو په ګاډي په برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د کوزي کورمې د احمدي شمتاڼي یو پولیس چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې نن ماسپخین شاوخوا یوه نیمه بجا په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې له پېښوره د پاډه چنار پر لور تونکو د سپرلیو پر دوو ګاډو وسله والو برید کړی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. چارواکي وویل چې د ډزو له امله یو ګاډی او د هغې سپرلیو ته تاوان اوخته او په دویم ګاډي کې چاته زیان نه دی اوخته. هغه وویل ګاډي په رسمي قافله کې نه ول خو یو څو سرکاري ګاډي ورسره مل وو. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په ډېر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې په درابڼ ګندي عاشق سیمه کې نن غرمه یوه نیمه بجه ناپېژندلو وسلوالو د فرنټیر کانسټبلري د ګاډو پر قافله برید کړی چې په نتیجه کې یو سرتیری ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. د واڼه پولیس یو مشر ډي اس پي امین وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د اعظم ورسک په دژه غونډای سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو یو ګاډی پر راکټ وویشت چې په نتیجه کې د پولیس یو سرتیری او دوه نور عام کسان ووژل شول. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکوونکي ژوبل کړي. د میرعلي پولیس ثانې یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا پرون ماښام ناپېژندلو وسلوالو د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کارکوونکو برید وکړ او درې کاریګر یې ژوبل کړل. پولیس وایي ژوبل کسان یې روغتون ته رسولي دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې او وسلوال هم تر برید وروسته تښتېدلي دي. پر یادې کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې کمپنۍ ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. او وروسته خبر دا چې په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د هغه ښار په سایټ ایریا سیمه کې د رخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکو او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي ژوبل شوي دي. تر پیښې وروسته ژوبل چینایي وګړي روغتون ته رسول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لري ته وویل چې یو چینایي وګړی دوه مرمۍ او بل اته مرمۍ وشتل شوی دی. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته تورن امنیتي ساتونکي تښتېدلي دي. د کراچۍ پولیسو مشر ویلي پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما که تر پای را سره مل پاتې شوی د خبرونو نفس دا خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدئ شي. امریکایانو په تاریخي ولت مشرانو ټاکنو کې رائے اچول پیل کړی دي. د انتخاباتي مهمه موضوعات سو جانگیر خټک وای
هغه د امریکا اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډېر لوی سوال دی او په دې باندې ډېر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډېر زیات خلکو خپل رائے چې کم دغه بنیاد په دغه باندې وي.
په بلوچستان کې یو عربیا د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي او دا په پاکستان کې واحد صوبه ده چرته ډېر کیسونه دي. د پولیو د دې بهیر په اړه یو چارواکی وایي
دا کته په د روټین ایگزامینیشن کې واچې چې کوم زبوج حفاظتي ټیکجات سنټرونه دي په مختلف ضلعو کې.
او د سپریم کورټ د ججانو په اړه بلونه پاس شول.
باقی ججان موږ وایو چې را په ګڼ شمیر کې ججان د عامو خلکو کیسونو تکینی دی، ولس کیسونو تکینی، چې کوم فوجداري دیوانی کیسونه دي، یو بوج راځي چې بای په خزانه باندې به بوجي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د ژمنې سره سم په سیمه او نړۍ کې چې سره وانی مشال لیډیو تاسو ته تازه کرا معلومات درکئ. دا مهال په واشنگټن ڈی سی کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد موجود دی او د پاکستان نه د امریکایي انتخاباتو د کوریج د پاره ورغلی دی. دا مهال د ټلیفون د لارې د واشنگټن ڈی سی نه راغلی دی. شمیم صاحب ستړي مشي په خیر راغی او کدا راته وایي چې دغه وخت تاسو وینئ لکه د نورو ملکونو یا د پاکستان، د افغانستان، د نورو ملکونو تاسو ټاکنې کتلې دي. د امریکایي ټاکنو په اړه باندې پیلنې ستاسو ابتدایي تجزیه څه ده؟
او مننه جی زه خدا وو چې امریکا یو ډیر زیات سیولایزډ ملک دی او ترقی مترقی ملک دی او ډیر ډیولپ دی. نو دلته کې د نورو هیوادونو په شان د الیکشن یا دا ټول ټاکنې هغه شرنی دلته کې ډېر فورم نه طریقه ده او دلته ډېر مختلف مراحل دي. دلته کې ارلی الیکشن دی، ډېرو خلکو پکې تر پرون نه بل ورځ پورې خپلې رایې ورکړي دي. نن چې کوم خلک پاتې دي هغې دي او هغې چې کوم ځای کې پولنګ بوټونه دي، پولنګ سټېشن دي، په هغې کې هغې خپل ووټ او ورچي او داسې ښکارېږي چې دلته کې لوګ عام خلکو ته لکه موږ چې وګورو چې په بازارونو کې پاکستان کې یا په هندوستان کې افغانستان کې د الیکشن پر ورځ باندې ډېر زیاته ګرما ګرمي نو دلته هغه شی نشته. دلته کې خلک ډېر فورم نه طریقه باندې ډېر په خاموشه طریقه غره خپل رایو او استعمال کوي. نو زما اندازه دا ده چې دلته کې چې څنګه د رایو استعمال شروع شوی دی په الیکشن باندې خبرې تبصرې خو ډېرې زیاتې کېږي. ورسره ورسره که تاسو وګورئ نو په دې کې دلته کې خلق دا وایي چې د امریکای لپاره د امریکای د مستقبل لپاره کم یو بخي. نو خلکو رائے دي ساتي چې موږ ګورو نه تقریبا منکسم ده.
صحیح. د شمیم صاحب تاسو چې په کوم طرف یې په امریکا کې، امریکا لوی هیواد دی او دغلته کې د یو سنډي د بل سنډي نه د شپږو د وو غنټو د وخت فاصله ده. په ډیرو ریاستونو کې لا دغه ټاکنې یا رائے نه دی پیل شوی چې کوم طرف ته تاسو یې شمالي ریاستونو کې. نو تاسو کوم پولینګ بوتونه ورغلی یې خلکو سره خبرې کړي؟
خو بار بار منگا کتری دی اور غلی و خلق و تن خبر و برم کری دی
جی.
نو خلق دی ساتھ کے دیر جات من کسیم دی دیر جات دا اچھا منگا توی تقسیم دی سوک و ٹرمپ سیب خب مدعا کئی سوک دا ڈیموکریٹک کمیلا حارس دا کئی نو دیر جات مطلب خلق دی خو خلق و سر چیزا یو خبر دا چ خلق دا وای چې امریکای مستقبل د څنګه بخ کیږي ار یو سړی په دې تم دغه دې دادا امید لري چې دغه کې د امریکای مستقبل چې امریکا کې ترقی امریکا کې کوم بیروزګاری د امریکا کې کوم خلکو ته مشکلات دي د دې حل به چا سره نو په دې باندې خلک درای دغه کوي د ماضی به شان کتا سوګر نو په ماضی کوم تقریبا 13 فر سے کم الیکشن دو اگے نوڑان دی
جی.
نو پاگی کی دو جو بائیڈن اور ٹرمپ ترمن دے چکم مقابلہ انم دا شان مقابلہ تقریبا دل تے کم دا
جی.
اس مطلب اے دا 19 20 عمر تو پختو کہ وے 19 20 کا فرق تے اور دل دے کہ خلل دی جے تشویش کم دی ہوئی اس نے چن دے کہ سیاسی بحران پیدا شی دل دے کہ مہاجر ہی ہوں شی
صحیح
دوڑو پاٹو ترمن دے دوڑو می دوڑان ترمن
صحیح بشمیم صاحب دغل تے کہ تاسو عمومی تو گواندے ہا پاکستانی نسل یا افغان نسل خلق سر ہم ملاوی گئی چھ امریکایان دی او غوی درائے حق لری دغی خلق س رجحان دے
ما ہو جو کا تو نزو ہو جو گور دل تے کہ زیاد پاکستانیان چھ کم دے نوغه د ترامپ هم حمایت کوي او دغه په دې وجه کوي چې دغه د امید ده چې په پاکستان سیاست کې نن سبا کتا سو ګوره د عمران خان فیکٹر چې کوم نه غډیر او نو ال دغه خلک دا وایي چې کدي شي ترامپ راشي او ترامپ د پا عمران خان پر رهای کې دغه په خوشی کولو کې سو کردار ادا کی نو دل دغه زیات خلک داسې هم شته او سره داسې خلک هم شته چې هغه غواړي چې په پاکستان او افغانستان او په دغه سیمه کې د امن راشي نو هغه د ډیموکرات هم حمایت کوي هغه مطلب چې هغه وایي چې افغانستان او پاکستان کې سور امن دي نو دوره د موږ هم فائدہ لري د موږ په فامیلونو کې
امریکی د ادارے یا د امریکی د ریاست په تګلارو نظر ساتي د تاسو چې کوم خبر وکا چې کم پاکستانیان چې هغه دا تمل لري چې د دې په پاکستان په سیاست اغیز وي نو تاسو غنی چې دا یو خام خیالي یا یو کچا خیال دی کنه واقعي امریکا کې اداره کې کسو کرایشی نو هغه به داسې یو کی چې بس ټلیفون براوالی او پاکستان کې به د سیاست د بدلون د پاره سو کی
نه دا څه نه ده د امریکای پالیسی کې باندې نو هغه د پاکستان پاک لا سوت ایشیا پاک د یاد نورو بارني وادونو د پاره پاره کې بدلون ډیر کم راځي هغه تقریبا مستقیم روان نه پاوه لار چې کوم د نو کله سخت وي او کله نرم وي کله د پابندو د لارې راځي د معاشي پابندو د سیاسي پابندو او کله د وسلې د لاس راځي کله د دمکان د لاس راځي موږ نه ګڼو چې پای کې ډېر زیات تغییر راشي خو دا یو خبر ده چې خلک وایي چې د ډیموکرات پالیسي چې کومونه هغه لږ فرم نه انداز باندې معاشي انداز باندې نو دا هغه په عام او خلکو باندې هغه داخله زیات هغه کوي چې په دې کې د جنگ جګړې او د تشدد او داسې څه ختم شي او امریکا په دې کې یو کردار ده
صحیح ډېر ډېر مننه شمې پای صاحب د مشالې لوت د وخت ورکول یو جهان مننه آباد سي او دغه تاسو مشالې لوت وګورئ
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لري ته وګیا اوریدونکو د امریکایي ولسمشری زو د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو د ولسمشری چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ مقابله د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنۍ مرستیال ولسمشر کاملا هریس د ډیموکرات ګوند نمائنده ده د امریکا د ولسمشری انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج د لارې کیږي الیکټورل کالج څه ته وایي او ولسمشر څنګه ټاکل کیږي په دې اړه داود خټک دا موضوع روښانه کوي
د نومبر په 15مه په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره سلور کال وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدلی په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي په سګنی اوړي کې ډیموکرات ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرین کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډانلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریک اف کولمبیا مشتمل وي. ته هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د غړو شمیر 415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکرات ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
ولسمشر لیډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د هغې لپاره رای روانې دي چې پکې به د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ د مقابله ده، د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هریس کاندید ده. تر دا مهال معلومه نه ده چې څوک به په دغه ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان او افغانستان لپاره به یې ستګلاري وي. د دې تفصیل لپاره دا راپور ووري دی وړي د مینه پاس. لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشري دوه ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپل تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده اند چې د ولس مشرۍ د ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولس مشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو هغه ټرمپ په دور کې لګیدلی وو چې کله هغه 1.3 اربع ډالر پاکستان ته چې کوم سیکیورټی امداد وو هغه یې اظهار کړو، او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت به کېدلو هغه یې بند کړو. نو دا تاریخ شته دی، آیا دا به یو ځل بیا کېږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروری نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی، امداد پاکستان ته نه ملاویږي، خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي، لکه شرایط به ورسره زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه ودا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکېچ دی، چې کم د بشري حقوقو حالات دي، د وخت دی
بلخوا د امریکا په پلازمینا واشنگتن ڈی سی کې میشت خبریال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې، خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغېزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي، خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا به استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي، خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کو د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو. جنوبي وزیرستان ته د دغې سیمې په اعظم ورسک سیمه کې وسوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ولسي وګړي وژلې شوي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیسو د تیرو په څیر د عدل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې د خلکو ژوند یې نه دی خوندي کړی. په دې هکله اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې دژا غونډۍ کښې نامعلوم وسلهولې په ډزو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
صوبہ کے دے بدام نئی لر خور دا ایک صوبائی حکومت مکمل خاموش دا ایک پولیس خبر نو دی خو بے خید دغه نام خرڑا ولای دا ایک سیاسی خال کے بندے فایاری نہ کٹ کا ول پتین ایم بیو کے لا جال سے ول حکومت خو بالکل بے بس دا ایک دولے متا کی کات شتا اور نہ سک دا پشتنا کرائشی چا دا چا وکڑل تے میز ریاست ول خاموش دا ایک ول غلای دا ایک پتا کے تر راز دا ایک
د جا غونډۍ کښې د پولیسو کانسټیبل سره د درې کسانې د وژلې ذمه وري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وزو. کورمیتا په کورمه کې د مسافرو پر ګاډو بریت شوی او دوه کسان پکې وجل شوی. دا په داسې حال کې دا چې حکومت ژمنه کړې وه چې اوس به پر لویو لارو د مسافرو ګاډو د امنیتي ځواکونو د ګزمې په ملتیا ځي. تر اوسه دغه تازه بریت په اړه کومې غاړې سنې دي ویلې، خو په دې وروستو کې په کورمه کې د شی او سنی کلیو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي او زخمیان شوي. طارق ورغزی په نور تفصیل راکړي.
په کورما کې د سوالو پر ګاډي بریت شوی چې پکې د پولیسو تر مخه دریو تنانو ته مرګ شوبله اوریدلې ده. په کوزه کورما کې د احمدي شما تاڼي یو پولیسو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، د نوم نه خودلو په شاد مشال رډیو ته پر 5 نومبر ویلي د نهې په ماسپخین شاوخوا یو نیمه بجه په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا په خبره د پړچنار په لور روان د مسافرو دوه ګاډي تر یو وسلوال برید لاندې راغلی دي. چارواکي ویلي په فیلډر گاډي کې ناس لڅلور دوه تنان مړه او یو زخمی شوه او بل گاډي لبري څخه بچ وتل دي. البته ټایرونه ورته دزولې دي. چارواکي زیاتوي کڅو هم یاد گاډي د خپل منځلولو په لور د تلو لپاره ورته کومه رسمي قافله نه و جوړه شوه. خدا دا چې یوسو سرګری گاډي هغه سرول د هغه په خبره دانه د معلومه چې برې څنګه او چا کړي، خو تر هغه مخکې په یاد لره تر اتلو پس هیڅ داسې ورته کومه بده خبره مخیتنه درغلی. چارواکی دا هم ویلی په پیخه کې مړه او ژوبل تانانی د الیزو اسپیټال تر رسولی. د پیخي زمواري تر اوسه چا په خپل سر نه داخسته. بلخوا د الیزو یوزای مشر ملک دلدار سیر مشال لډیو ته د نهې پرزویلی دا منی چې د مسافرو بدلل لپاره نن د قافلې ورځ نو مقرره، خو بیا هم له سفرې پټک د راوتلو لپاره هغو ته باقاعده اجازه ملو شوی. حسین زیاتوی په لارو کې د مسافرو حفاظت یوزل بیا ونه کړی شو.
پېښور نه روانو پر چنار دا درې ورځې کېږي دا کاروایي نه کېږي. دا چې هلته پېښور نه رتلو نو ټایم به وخلو چې 10 نه دو پورې 11 نه دو پورې دا خلک نه مونږ کوي چې مو پروټیکشن پر روډ لګولې دی، ایف سی یا پولیس یا آرمی. نو دې منت کې به دا خلک رتلو چې کاروایي نه وي، پروټیکشن نه وي، بګن هغه چتر نه بدر پرېږدي نه، نه کورته پرېږدي، لې ځای نه کورته، نه چپرې نه چې پروټیکشن نه وي کنه د چوریانو ګاډه
په کورما کې دا پیښه تر هغې شوې چې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د کونج الیزو پل سره نږدې تر برید لاندې تر راتلو پس 18 تنان مړه او 300 زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوي او حکومت د ګاډو قافلې پر بوتللو د مقامي خلکو تګ راتګ او نور ستونزې حل کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زما مشان لیدیو تو غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی. امریکایانو په تاریخي ولسمشریدو انتخاباتو کې رایه چول پیل کړی دي. د رایه چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپښین دریو بجو راهیسي د امریکا په ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې به دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره نن احتجاجي فرلت وهلی دی. د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادیې مشر عزیزالله خان مشال ریته وویل چې د پیښور په جنا پارک کې روان فرلت به تر هغې روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سفرلو پر ګاډي په برید کې دوه کسان وجل شوي دي. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله برید کې یو پوځي سرتیری وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسي وګړي وجل شوي. د واڼې پولیس یو مشر ډي اس پي امین وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید تېره شپه 11 بجې د اعظم ورسک په دژا غونډۍ سیمه کې ترسره شوی. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکوونکي ژوبل کړي دي. د ملي پولیس ثانې یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا پرون ماښام دا برید شوی دی. په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د ښار په سایټ ایریا سیمه کې د رخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي ژوبل شوي دي. مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز نه پس راځو د خبرونه په لور باندې. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د روس او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خبرولو د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرونه د کمپاین په اړه خبرداري ورکړه. د ادارې په یو ګډ بیان کې ویلي چې کس هم تر ټولو لوړ ګواښ د روس لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دي، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین له لارې د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو ښودلې چې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي، او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګڼې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي، جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلوو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوی ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هاریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اردن تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زموږ همکار ادارې پور ورکړی دی چې دغلته کې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغه کسانو پر ضد باندې به قانوني چارې کوي چا چې د دوی احکاماتو نه منل. په دې اړه دا راپور
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت پولي او ټینګار کوي. دا هیوادونه تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې ډیری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده. بېخي سختې ناهیلې سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
داسې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې دوی خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
دا مشال رادیو ده.
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې په دې ورستو کې د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي. حکومت وايي کوشش کوي چې د عامه پوهاوی په زیاتولو سره خلک په دې پوه کړي چې ماشومانو ته واکسین کول ضروری دي. خو د روغتیايي چارو پوهان وايي حکومت باید اصلاحات وکړي او د پولیو وایرس د ختمولو مسله سنجیده وګڼي. په بلوچستان کې پولیو ولې ډیره ده او مخنیوي څنګه کېدلی شي؟ په دې اړه د یو ترين راپور وو.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی په مشرتابه کې د نومبر په 14 نیټه په کوټه کې یوه غونډه وشوه. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې د چارواکو څخه په لس ورځو کې د پولیو د ختمولو په باب د پورته شوو ګامو رپورټ طلب کړی. خو د روغتیا د کارپوهانو په خبره چې تر څو د روغتیا په محکمه کې اصلاحات نه وي راغلي تر هغه وخته پورې د پولیو ضد کمپین نسي کامیابه کېدلی. په دې ترڅ کې به پوښ شو د روغتیا او پخواني صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی ته
د پولیو دپاره ضرورت ته څه شي دی چې تا جلا جلا ډی سي کښېنولې دي کمشنر ته دا اختیار ورکړی دی؟ دا که ته په دا روټین اگزامینیشن کې واچې چې کوم زموږ حفاظتي ټیکجات سینټرونه دي په مختلف ضلعو کې په مختلف تحصیلو کې په یونین کاونسلس کې په آر ایچ سیز کې په بیسک هیلت یونټس کې دا پولیو باید سدا پیسہ را دا په دغه روټین کې واچي. په خدای باور وکړه چې دا بل د ملک زخه پولیو په دغه صورت کې ختم کړي.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په صوبه کې پروان کال کې د پولیو زیاتره کیسونه په کوټه بلاک کې رامنځته شوي دي. په کوم کې چې کوټه پښین او کل عبدالله ضلع شامل ده. په دې ترڅ کې د پښین څخه د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی په خواني غړي مولوي کمال الدین راته وویل
دا هغه بیماری ده هغه نه جوړی ده چې د انسان نیمه ژوندۍ شي کومه دغه تواقع او دا شنه د زمرساج په کلیو په کوڅو په علاقو کې د ماشمان مشتي وینو لکشتنګ چې وینو بیا ته لیواله پوری چې دوی په دماشره کې څومره ستړي ژوند او ستړي ژوندۍ تیروي. نو دا زما ساده بچی سره هم کېدای شي، دا زما ساده خور او لور سره هم کېدای شي. نو دا دغه نه جوړی په خلاف مشتي په کار د دې کپیلی او کرکلی ترازی علاقې ترازی دغه سره مدد او تعاون دغه حوصله افزایی بل خصوص چې په کلی کې په کور کې په علاقې کې یو بچی هم پاتې نشي په کار چې مش د دغه نه جوړی په خلاف راوزو او بل جدجهد جاری اوسه.
دا ډول د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی په خواني غړي نصر الله سیری د مندو او پلرو څخه غوښتنه وکړه په کار دی چې دوی خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي.
موږ هغه ته خواست کوو چې خپل بچیانو ته د پولیو ویکسین یعنی د ګوزن څاڅکي پار صورت کې ورکړي. واقعتا هم په ټوله نړۍ کې د پولیو کیسونه ختم شو، ټول نړۍ پولیو ختم کړه، خو تر اوسه پورې پاکستان او افغانستان کې لا د پولیو کیسونه کیږي. موږ خواست کوو د ټولو پلروسا مندوسا چې هغه خپل بچانو ته چې 15 کال عمرونه دي د پولیو څاڅکي ورکړي. دا یو موزي مرز دی، کم بچای چې ګزړ ووای پښه شل ټول ژوند هغه په تکلیف تیروي.
په کوټ کې د پولیو کارکونکو ارفا بيبي بیا وایي چې بیل د مندو او پلرو د مرستې دوی کامیابی نشي ترلاسه کولای.
وجه صرف او صرف دا ده چې مش په خلکو کې هغه اگایي نسته، هغه شعور نسته چې پولیو ویکسین چې د کوشنیان ته چې صرف او صرف مزدوری سے بچاو د پارا مجبور کو. د دې مین وجہ دا ده چې اکثر خلک چې د خپل کوشنیان په دای ته غیر وجہ سره هغه کوشنیان زیات متاثر کوي چې کوم د ټیم مج د پیدای سون سے تنه وسه پوری نه دی نو افاستی انجکشن لګول دي او نه د پولیو کترې چل دي. هغه د وجہ سره چې دی رفیزل تعداد کې چې د اضافه سوي دا ور کې سمه زیات سوي. زه تمام والدین سره د درخواست کوم چې کوم ټیم پولیو ټیم سره سکور تراسي نو په خپل 15 کال سره کم عمر ټول کوشنیان ته پولیو کترې ضرور پلاي.
دا نو ویل ورده چې په ټوله نه کې د پولیو وایرس ختم شوی دی. پاکستان او افغانستان په داسې گاونډي هیوادونو دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په افغانستان کې دا کال د پولیو دروشت کې څو ښکار شوی دی، خو د دې په مقابل کې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کې څو وښ خوشتل وشته رسیدلی دي. په هغه کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې د پولیو څخه دروشت ماشومان معذوران شوی دي. په سند کې دولس، په خیبر پښتونخوا کې نه، او په اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شامل دی.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شپږ بیلونه په داسې حال کې منظور کړل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاجي شعارونه ورکړل. د نومبر په 14 منظور شوو دې بیلونو کې د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو د شمیر زیاتول او د پوځ د مشر د دندې د مودې زیاتولو قوانین شامل دي. اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان پر حکومت نیوکې کړي چې دا بیلونه یې ډېر په بیړه منظور کړل او د جمهوري اقدارو په اساس بحث پرې ونه شو. په دې اړه راشد خټک تفصیل لري.
دا د پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر ته رد دی چې په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بل وړاندې کوي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ په 14 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او ځواک په مهال شپږ بلونه منظور کړل چې تر مخه د سپریم کورټ د ججانو شمیر له 19 نه 23 ته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دغه شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو ججانو نه علاوه د عیني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټې غړي وي. د سیاسي او عیني مقدمو د ورځنیو لپاره به بیل او ځانګړي عیني بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه، ځکه چې د ډېرو مدیرو سره د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کېږي.
دیکھیے دار جب سپریم کورٹ کی کم پینڈنسی دار 60,000 کیسز الٹا پینڈنگ نہیں دیکھیے وہ پیزے ججان تھی اس غریب کانسٹیٹیوشنل بینچ تلاشی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کانسٹیٹیوشنل کیسز غریب فیصلہ کی باقی ججان منگوایو چیئرا بگڑ شمیر کے ججان دا عام خلق کو کیسوں نے تکینی دی ولس کیسوں تکینی جکم فوج جاری دیوانی کیسوں نے دی یو بوج راضی کہ بھائی پہ خزانہ بانے ببوجی مثال بولا کہ خزانہ بانے نورم دل تبوجی نے سیواری داخل چونکہ دو انصاف نظام دے او پکار دے چې خلکو تر انصاف ملاو شي خلک د دې لپاره ټیکس ورکي خلک د دې لپاره ډیر علي زلي کوي د خلکو کیسونه دي نو کدهغه پیسې په دې باندې ولګي نو سدونه مسله نه ده چې دي نور سدونه باندې سونه لګي کنه نو زما په خیال چې دا یو ډیر خموف ده پکار چې دا ډیر مخکې شي. وو
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په مهال احتجاج وکړو او د ایجنډې کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوځ بحري پوځ او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3-15 کړه پر غدولو په حق له 3 بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د منظوردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د 14 کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي اسمبلی ډېر مهم اجلاس و او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو د هغې منظوري کثرت رایې سره د هغې وشوه. درې داسې دغو د کوم قوانین چې کوم چې د پاکستان د مسلح افواج چې دي په هغې کې ملي اردو ده د پاکستان، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، د پاکستان ایئر فورس کوم ایکټ چې دی نو په هغې کې هم ترامیم وشو او د هغې تحت په چې اوس د دې سروسز چیف چې درې واڼو کوم فوجونه چې دي د مشرانو چې کوم مخکینی مدت و یعنی د دا کم وخت یو درې کالو نه هغه زیات کو هغه تقریبا 15 کالو شو.
دا کمی سمري د غونډه مشري سپیکر آیا صادق کوله اتکل کلو چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې میاشتو د پر د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي، خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د دې پزې د تحریک چرولو اختار هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د سولر یا شمسی توانایي پیدا کولو سامانونو نندارتون پای ته رسیدلی. په دې کې د پاکستان په ګډون د نړۍ ګڼ شمیر کمپنیانو د شمسی یا لمر څخه د برېښنا جوړولو شیان ایښودل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی نرخونو د زیاتېدو او د لوډ شیډنګ له وجې خلکو شمسیانو لګولو ته مخه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دې هېواد کې سخت کال لمر څخه شاوخوا 1300 میګاواټه بجلی جوړه شوې ده. نور تفصیل عصمت علی شان اور.
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړه. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر عدنان اختر مشال رډیو ته وویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان خرڅ لپاره خودي، بلکې ګډونوالو ته د نمر پرانا شریدون کی شیانو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
اور اس میں ہمارے پاس 50 سے زیادہ کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے جس میں انٹرنیشنل
نو سره د 50 نه زیاتو کمپنیو په دې سولر شو کې برخه اخیسته ده چې پکې د بهر هیوادونو کمپنی هم شامل دي. دلته په دې شو کې د نمر پرانا شریدون کی شیان یې خودي دي چې پکې انورټری، بیټری او نور شیان د ننداري او خرڅ لپاره یې خودي شوی دي. دلته د کتلو لپاره ډیر خلک روان دي او موږ غواړو چې ډیر اولس راشي چې ترې فائدہ ترلاسه کړي.
زیادہ سے زیادہ پشاور کی عوام آئے اور اسے اپنا فائدہ اٹھایا.
د ګریټ سولر رشن پاکستان د شمیرو ترمخه پاکستان د چین نه په کال 2023 کې د یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوخت دي. ایکسپو ته راغلی د انورټیکس کمپنی انجینیر چې په ایکسپو کې د کمپنی سټال هم لګولی وو مشال ریډیو ته ویل چې په نورو هیوادونو کې د سولر سیستم د ضرورت د کمیدو سره پاکستان کې د سولر نرخونه راغورځېدلي دي.
نو که څوک هم دا غواړي چې موږ دا پروډکټس والو لګو نو ډېر خټایم دي او د دې یو مین ریزن د دې ریټون شاته کېدو وجه یو دا دی چې زمونږ کم چاینیز فیکټری دي چې هغه به کم امریکا لا کم یورپ کنټریز لا انډیا ته کم سپلای کوله هغه سپلای د هغه بلاک شوی ده الته په ټیکسونو لګېدلې دي او الته نه دي چې کم پروډکټس دي هغه نه خرڅېږي نو دا هغه ټوله مخه چې دا هغه پاکستان ته کړی ده. بل چې کم د دې مین ریزن دي چې کم د سولر سیلز دي د هغه چې کم دې ته پرووایډ کړي دي سولر کم نو دا سیلز کم بیسیکي سیلیکون سیل دي نو د هغه مقدار
د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغوستونکو لپاره اخودي شوې. ایکسپو ته راغلی د پیښور اوسیدونکو نثار خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ دیتا اڑکړی چې د نمبر پر رڼا چلیدونکو شیان واخلي.
زبردست او ډیر ښکلی سٹالونه دلته دی خپل برانډونه را لیدي چې ادا سي دي چې په ټوله دنیا کې هغه برانډونه لکه لونجی کې موږ ولاړ یو دلته شته پکې نور داسې لیتیم بیټریم شته پکې نور دا نه روسا انویټر کمپنی دلته سره علي شاه ډیر خپل برانډونه دي چې ډیر چاینا برانډ هم شته دلته لوکل برانډ هم دی پکې گرین انرژي ده مثال په دې کې خلکو لډیره فائدہ ده بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات ده نو یو بدی خلکو کې اویرنس دارا شي چې هغه ډیر په واپډې نه د خپل داسې هغه شي چې په خپل سیستم ځان له لګوي بیټری شي سولر شي دین علاوه ځان له دې سیستم یې پکې نو دا بدی لپاره ډیر زیات بدی شي اکونومیکلی دې ته بخښ شي او بل بدای چې لایټینګ دې ته مشکل وته کې کومه بنوي ورته نو موږ د ګورنمنت نه دا ریکوست کوو چې تاسو کایندلی دې بنه تاسو ټیکس ملګوي ځکه چې ټیکس ولګي دا خو یو کس له تبعید دی بیا غریب سره یاسم تبا ده پېټرول ګران دی نور زیات بجلی ګران دی په 70-75 روپې یونټ دی نو چام ګران دې ردام چې دې باندې ټیکس ولګي دام ګران شنو غریب سره به کوم څه
دا پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر درنانا زر میگاواټ بجلی پیدا کوله کوم چې اوس تر روان کال د مارچ په میاش کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. دا په داسې حال چې پاکستان کې د بجلی د کماوخت او زیات نرخ لوجه د پاکستان وفاقي او صوبائی حکومتونو د عام اولس لپاره د مفت سولرو سیستم ورکولو پروژې هم شروع کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع شبقدر ته د شبقدر خلک ګیله کوي چې حکومت ورته پوره بجلی او ګیس نه ورکوي. په دوی کې ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ګیس بیخي د نشت برابر او بجلی په ټوله ورځ کې یوازې 3-4 ساعتونه وي. دوی پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې حل کړي خو چارواکي وایي د بجلی او ګیس د کمی وجې د خلکو لخوا د بلونو نه ورکول دي. خو د شبقدر ولس وایي درانه بلونه ورکوي خو بجلی او ګیس د جاتې دوه پسای کم شوې دي. شنواز ترګې په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د شوقدر ولسوای د غلطه د بجلی او ګیس بندښت زیات شوه. په شوقدر بازار کې چڼي خرڅون کې اکرام خان وای د په کانګړه کلی کې اوسېږي. د چڼو په خوړو لپاره خشاک په کاروي زکه ګیس او بجلی نشته.
د سوره غوړه سره نشته زمګاړخته او خشاک مخ کې په 300 روپے مانو اوس پاته سوال او لاول هو پیدا کیږي او تک شینه چڼه بم په 300 روپے مانا غشته او اوس په 400 روپے مان نو دا غلط یې لري بګه خیر واچي.
شوقدر تحصیل چې شوخه اتلک آبادی لري تر دې مای زیات خلک د ګیس ته سہولت نه هم محروم دي. دغه تحصیل ته د بجلی دولس فیډری یا بجلی ورکون کې ماشینان لګیدري خو د کارخانو ته فیډر نه الهوا په نورو ټولو 4 غنټي بجلی ورکيږي. د د ځای وسیدونکو په خبره هر شپږمه ګنټه بجلی راځي. ارشاد خان د زوړ کندي وسیدونکو دی، هغه وایي
د بجلی غټه مسله ده. مخکې وته لس ګنټې بجلی وه، اوس دوه درېو ګنټو د بجلی راغله. او د ګیس هم مسلې د ګیس بیخي مکمل په نش حساب دی، بجلی په نش حساب ده. وړو ته تکلیفونه دي، سار کې جامې بسرې چي بجلی ورکو. مخکې کېب ډایرکټ کونډې به بجلی وه، اوس مکمل کیبل لګولی، بجلی ختمه کړه.
شوقدر کې د 5000 نه زیات دکانونه دي. کاروباریان زیاتره د شوقدر او ځینې بیا د محمد اوسیدونکو هم دي. دغه ته د کاروباری مرکزونو نه علاوه د کمشنری دفترونه، تحصیل عدالتونه، بینکونه او نور ځینې سرکاري دفتر هم شته. نور الله د کندرو شوقدر اوسیدونکو دی، هغه مزدور کار دی. مشال ریډیو ته وایي بجلی نه وي نو د شپې مهالی پکی هم نه چلیږي. د څو ورځو نه یو ماشوم ډینګي ماشی چی چلی.
او دا غلطه مزدوری لروز او باقی چې کم دی ګټو اخواته ورکو ډاکټر لزور ازو او ته به چې کم دی نه کمیږي. او زمو هم د سیده غریبې کورونه دی، کولو پراتری نه مرچ دانې شته چې ځان ته ولګو، نو څو نور څه د غشتري چې ځان ته ولګو.
د بجلی د ګریټ سټیشن شوقدر یو چارواکي چې ویلي میډیا سره د خبرو اجازه ورته نشته، خو د زیات کړه دوی ته د پیښور د شاهي باغ لویز سټیشن نه په هر یو فیډر تر څلورو غنټو پورې د بجلی ورکولو اجازه شته. د زیات کړه شوقدر سټیشن باندې د اویو نه زیات فیصد خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي. او بل دا چې زیات خلک په ناقانونه ډول د میټر بغیر بجلی ته کونډي اچوي، نو د وځي زیاتره وختونه بجلی هم خراب وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سخت کال د شولو فصلونو ښه نتیجې ورکړي او پیداوار یې ډېر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ښو حاصلاتو لپاره له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخو کې مرستې وکړي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي له بزګرانو سره یې د شولو د تخمونو په برخه کې مرسته کړې وه. تفصیل نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کاروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکل شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاو ور باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خو ځمکې د شولو د کر لپاره ښې برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د څمکنی ولسوالۍ یو کاروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مو کړې وې، ښه صحیح بربارې دي. لوبیا مو کړې وې، صحیح وه.
د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کاروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په څمکنی ولسوالۍ کې یو بل کاروندګر حاجي سایل خان کاروندګر وایي سکال د څمکنیو په سیمو کې هم د شولو حاصلات خو چې په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د څمکنیو اوسیدونکو سیدا خان وایي
سکالو بډیر ده، شولې هر دي کې ښه پریمانی شوي دي. کوته دندې پلاو شوي، مخکې دندې پلا نه دي شوي، دا پورته میدان خولې پلا ده، لوړې پلا. نو سکال ته سلات ډېر ښه دي. مخکې مې دا جوار مون بکړه یا کورخې مرخې خدمه هغه نه کړه، ځکه دا شوله چې کومه هغه کې دا هغه ډېره کې حاصل.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي وایي دوی هڅه کړې تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدیلونه وړاندې کړي چې هرې کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمي وویل
تېرو کلونو کې تقریبا زموږ سروې کړې، تېر کال 1500 هکتار ځکه تقریبا خلکو هغه شولې کرلې وې، خو د سږ کال لپاره زیاتوالی پکې راغلی. تقریبا 3-3.5 هکتار ځکه خلکو شولې کرلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تېرو کلونو ته ډېر ښه ډېر حاصلات ورکړي دي.
یاد دي وي شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې ځمکې ډېرې اوبه ولري کرل کیږي، چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي. داسې هټکل کیږي چې په کلنی ډول به افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون جریب ځمکه په شولو کرل کیږي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.